برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صالح محمد سالم اسپارم. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو نه او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده. په دې مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د جشنونو مراسم روان دي او ازادي رادیو هم ځانګړي پروګرامونه درته لري. یو راپور مودا دی چې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن منزل ځنډول شوی. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن لمانځل ځنډول شوی دی. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لا پسې سخت شوی دی. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیزې سره برابره ده. حکومت د دې کلیزې د لمانځلو لپاره د زیاتو تدابیرو خبره کړې ده، خو د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د دې ورځې رسمي جشن د کابل د شنبې شپې د برید له کبله ځنډول شوی دی. د چارو د ادارې لوی رئیس او د دغه جشن د ترسروي کمیسیون مسؤول سید وحید احمد قتالی په دې اړه په یوه پیغام کې وویل:
جلالمآب رئیس جمهور دارنشای برگزاری برنامه های 100 سال استقلال فرا خواندند و به حرمت شهدا و خانواده های داغدار و زخمی های کشور دارنشا را هدایت دادند که مراسم رسمی قصر دارالامان و جشن قصر دارالامان برای چند روز به تعویق بندازند.
په کابل کې د ودونو په یو تالار کې د شنبې د شپې په حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت منلی، درې شپېته کسان وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي دي. ښاغلي قتالی زیاته کړه چې ولسمشر غني به د دوشنبې په ورځ د ازادۍ څلي ته د ګلو ګېډي کښېږدي او بیا به وینا کوي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې د خپلواکۍ جشن په شانداره توګه لمانځل کېږي. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي او د سولې په پروسه کې جدي همکاري نه ده کړې. جمهوری ریاست دا خبره تیر ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله په ټویټر کې خبره کړې او زیاته کړې ده چې که طالبان د پاکستان ملاتړ ونه لري دوام نسی کولی. د بیان له مخې ښاغلي غنی په ار کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ شیجون سره په کتنې کې دا خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د کابل تر خونړي برید یوه ورځ وروسته چې نږدې 2500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې په دې کتنه کې ټینګار کړی چې که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي د سولې لاره به لا پسې تنګه کړي. د ارګ د بیان له مخې د چین ځانګړي استازي ښاغلي شیجون ویلي چې هېواد یې هیله من دی طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل او اوربند وکړي. پاکستان د ولسمشر غنی د دغو تازه نیوکو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان په سولې کې د اسانچاري رول ادا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې چارواکو پرون د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لا پسې سخت کړ. دا اقدام په سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته وسو، خو چارواکو ادعا کړې چې د دوو اونیو تر فشار وروسته یې محدودیتونه کم کړي دي. رویټرز آژانس د عالي رتبه چارواکو او عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړې چې وړمه شپه هم د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ شخړه کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. شدیدې نښتې د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواري سیمو کې شوي چې له کبله یې دوه کسان وژل شوي او ولس نورو ټپیان شوي دي. د یوه وژل شوي سپین ږیري خوریي مدثر احمد ویلي:
ماما مې وړ ماښام وروسته له هغه ساور کړه چې امنیتي ځواکونو پرې وښکی بهوونکی ګاز کارولی و.
هندوستان د اګست میاشتې پر 15مه تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي کورواکي محدوده کړه. چرواکی وای د پاکستان په خیبر پښتونخوا یالت کې پرون د سړک غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چرواکی د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې په ریموټ د دې کنټرولیدونکي بم هدف هغه موټر و چې د سولې د کمیټې غړي لیږدول. دغه کمیټې د پاکستان له حکومت سره د طالبانو پر ضد په مبارزه کې همکاري کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د تحریک طالبان پاکستان ډلې افراطي وسله والو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د انتقالاتو او نور نړیوال چارواکي د ایران د تیلو هغه لیږدون کې کشتی له نږدې څاري چې تر یوې میاشتې زیاته موده په جبل طارق کې توقف سوې وه. پر دې کشتۍ شک کېدی چې شاید د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې سره یې سوریې ته تیل لیږدول. خو راپورونه وایي چې د دې کشتۍ نوم له ګریسیو څخه ادریان دریا ته اړول سوی او اوس یې بېرته خپل حرکت پیل کړی دی. تبدسل کېده چې د امریکا د متحده ایالتونو چارواکي د دې کشتۍ د بیرته نیولو هڅه کوي. د جبل طارق چارواکو پرون د امریکا تازه غوښتنه رد کړله او ویې ویل چې دغه کشتۍ نه توقیف کوي. د جبل طارق حکومت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران پر ضد د اروپایي ټولنې بندیزونه په جبل طارق کې هم د تطبیق وړ دي، خو د امریکا په نسبت دغه تطبیق محدودیتونه لري. دا لا څرګنده نه ده چې نړیوال چارواکي به د دې کشتۍ د ضبط په اړه د امریکا د درخواست په اړه څه ځواب ووایي. ادعا سوي چې دغه کشتۍ د ایران له پوځ سره اړیکې لري. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کابل کې د وړې مشپې ځانمرګ برید په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د لمانځنو د رسمي جشن د ځنډ سبب شوی.
مراسم رسمی قصر دارالامان و جشن قصر دارالامان برای چند روز به تعویق بندازن.
خو په کابل او نورو ولایتونو کې خلک نن د خپلواکۍ جشن په خوشوي سره لمانځي. له یو افغان هندو اوري چې په خو خلکو د خپلواکۍ جشنونه څنګه لمانځل.
خلک بلایون ولایت بل ولایت تلول، لولسوالی به خلک ولایت راتلو، آزاد ژوند وو. موږ په خپل هغه وخت په غزنی په کارباغ کې اوسېدلو.
په نور موضوعاتو کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ګرز بندیز لا شدید شوی دی. د دارالامان د تاریخي ماڼۍ پر تاریخ هم یو تفصیلي راپور په دې خپرونه کې اوریدلی. سید انصاف په لټه کې پروګرام هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. د خبرونې د سر موضوع را اخلو. نن د زمري اته وشتمه یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیز سره برابره ده. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیز رسمي جشن ځنډول سوی دی. حکومت د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیز په مناسبت لوی مراسم په پام کې نیولی وو، خو په کابل کې د وړې مشپې خونړۍ برید دغه مراسم کمرنګه کړي دي. د ولسمشر غنی په امر دغه جشن بل وخت ځنډول سوی دی. په نورو ولایتونو کې خلک له څو ورځو راهیسې دغه جشن په خوشی سره لمانځي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د شاه امان الله خان لخوا د افغانستان د خپلواکۍ له بیا ګټلو پوره سل کاله تیر شول، خو لسیزو جګړو، تروریزم او ناخوالیو هیڅ افغان د دې خپلواکۍ په خوند پونه کړ. د جګړو او بریدونو دوام آن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت پلان شوی لوی جشن هم اغیزمن کړ. افغان حکومت اعلان کړی چې د کابل د وړې مشپې خونړی برید په خاطر د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د دارالامان رسمي جشن ځنډیدلی دی. د چارو د ادارې لوی رئیس او د دې جشن د ترسراوي مسؤول سید وحید احمد قتالی پرون شپه د دغو مراسمو د ځنډیدو خبره په یو ویډیوي پیغام کې کړی چې د افغانستان له دولتي ټلویزیون خبر شو.
پس از اینکه مردم افغانستان خصوص مردم کابل
ورسته له هغه چې د افغانستان خلک خاصتا د کابل اوسیدونکي د یوې غمیزه شاهد او ګڼ وطنوال مولا سره ورکړل، رئیس جمهور د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د ترسراوي د رونچا او روغخته او د شهیدانو او غمجنو کورنیو او ټپیانو په درنښت امر وکړ چې د دارالامان ماڼۍ رسمي مراسم او جشن څو ورځې وځنډیږي.
جشن قصر دارالامان برای چند روز به تعویق بندازن.
د کابل د ودونو په یو تالار کې د شنبه په شپه ځانمرګ برید چې داعش مسؤلیت ومانه، دریش په ملکیان وژل او یو سل دوه اتیا نورې ټپیان کړل. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی هم په خپل ټوټر لیکلی چې د دوشنبه په ورځ به ولسمشر غنی د ازادۍ څلی ته د ګلو ګېډې ږدي او بیا به وینا کوي، خو د دارالامان رسمي جشن ځنډیدلی دی. افغان حکومت لتیر یو کال د دارالامان ماڼۍ چې د لسیزو جګړو بمونو او راکټونو سخت زیانمنه کړې وه بیرته ورغوله او نیت یې و چې د اسد پاتې ویشتمه به یې د زرګونه کسانو په حضور کې پرانیزي. له افغانستانه بهر هم د دغه هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د درنښت په مناسبت پروګرامونه په پام کې نیول شوي. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری وایي د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ برج خلیفه به د افغانستان په بیرغ پوښل کیږي. د بریتانیا په پلازمینه لندن، د کاناډا په تورنټو او د جرمني په کولن کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل ښار کې بشپړ چمتووالی روان دی. د کابل اوسیدونکي له دې کابله خوشي څرګندوي، وایي چې د خپلواکۍ دغه جشن په دریو څلورو لسیزو کې بې ساری دی. تفصیل له ناجیې صاحب څخه اوري.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې پر رسیدو سره د کابل ښار بڼه بدله شوې ده. د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت درې رنګه بیرغونو او د شاه امان الله خان تصویرونو د کابل ښار سیره رنگینه کړې او لیدل کېږي چې خلکو له امنیتي پلوه اندېښنې هېرې کړې او په شور او شوق سره دغه جشن ته چمتووالی نیسي. د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت بیا رغول شوی او د دغه څلور لارې د اوبو فوارې په ځانګړې بڼه جوړه شوې چې ښار یې له پخوا نه ډېر زیات ښکلی کړی. ډېری کابل میشتې د اوبو له دغې فوارې سره عکسونه اخلي چې له ځانونو سره د خپلواکۍ د ورځې یادګار ولري. فروزان دلته د عکس اخیستلو لپاره راغلې، وایي د کابل ښار د بڼې دغه بدلون د خلکو په ذهنونو مثبت اغیز کړی.
ما زیاد خوش هستیم، شکر که افغانستان کم فعلا آرامی سک، ما از استقلال خود خوش هستیم، پذیرایی گرم از افغانستان شکر.
همدارنګه د خپلواکۍ په مناسبت پر دیوالونو د آزادۍ لیکل شوی او شعارونو او په موټرو کې د افغانستان د بیرغ لګولو ښار ته نوې بڼه ورکړې ده. د شپې لخوا رنگینو څراغونو دغه ښار لا په زړه پورې کړی. دا موسیقي د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د کابل ښار په حضوري چمن کې د یوې ځانګړې ډلې لوري غږول کیږي. دلته یو نندارتون هم جوړ شوی او له بیلابیلو ولایتونو راغلو ښځینه او نارینه سوداګرو پکې ډول ډول کرنیز محصولات په سلګونو غرفو کې نندارې ته ایښي دي. د مقدس په نوم د یوې غرفې مسؤول عبدالواحد وایي
آمادگی گرفتیم برای جشن استقلال که تولیدات خود را در از نیمه نمایشگاه
افغانستان د خپلواکۍ جشن لپاره چمتووالی لرو. په دغه غرفو کې افغاني محصولات او تولیدات خودل شوی. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې په دغه نندارتون کې ګډون لرو.
په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ د حفظ او مراقبت ادارې یو کارکونکي عبدالغفور چې د پښتونستان واټ د فوارې د بررسۍ لپاره راغلی وایي کابل ښاروالۍ د دغه ورځې په مناسبت د ښار اکثر واټونه رنگ کړي دي.
فواره آماده چیز است و فعال شده
بخیر. دو بو فواره فعال او چمتو ده. همدارنگه ده هوایی دگر در لمان او ده خار نور و تونه رنگ کردی دی. سو ده خار طول برخی خپلواکی پر مناسبت رنگ کردی بی. او همدارنگه ده خاروالی ده فرهنگی ریاست للوری برگونه هم لگول شویدی.
ویل کیږي چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې منځلو ته د حکومت لخوا په میلیونونو افغانۍ ځانګړې شوې دي. دا لومړی وار دی چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړو مراسمو لمنځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
دیکھ شک نست سلم کلیزه د ټول افغانستان لپاره، د ټول افغانانو لپاره، د لوی افغانستان لپاره ډیر ارزښت لرونکی جشن ده. ولی ټول ولسنا هیله می داده چې له دغه خپلواکۍ جشن څخه خپل هغه حمایت، خپل د دولت سره همکاري باید اعلان وکړي. دا جشن د دې لپاره نه د سیمو څو دانې بیرغ بند کړی ده، د دې هغه اصلي معنا باندې سر خلاص کړو چې دا د دښمن نه خپل خاوره اخیستل ده. او کله سل کاله چې پوره کیږي په یو خاره کې هغه خاوره د هغه هیواد پورې مربوطیږي چې جینې اخیستل شوی ده، چیرې تر هغه پورې هغه کوم توافق په رسمي ډول د دولت مقتدر شخص هغه امضا نه کړي هغه خاوره بیرته د وطن پورې مربوطیږي. او دا کلیزه واقعا د ډېر ډېر لویو ارزښتونو نه برخمنه ده.
او دا شکر زه ده چې داسې الحمدلله افغانستان کې داسې په مونږ باندې موقعیت وخت راغلو چې مونږ دا سلمه کلیزه چې کوم ده دا مونږ نمانځو. ډېرې امادګۍ نیولې، الحمدلله په موټرو باندې هم بیرغونه لګېدلي دي، په کورونو باندې هم بیرغونه لګېدلي دي. او دغه تاسو چې کوم ګورئ د نمایشګاه کې مونږ اوس ولاړ یو، دغه دم ټول بیرغونه دي او خ زلیګ الحمدلله خ خخکاری کی سکالی ډیر زیات د کړی دی د جاده کی او نور زینو کی کمزګی مون ګرځو ګورو دا بیرغونه او دا چخکاری دا چراغونه نو ډیر خوشالي ګور سلام
نو می جاوید ده جاده اندر پښون تن دکاندار ما ولا ارزښتونه خو ډیر زیات دي تاسو به کم کم وای ما خو خرج ګور ماشاءالله ډیر خسته زغون خری ګور ډیر خسته جوړ کړه ده دا چمن ده خطر سره پورې خاورې پکې اوس ګور ماشاءالله دونه خسته کوي چې ډیر زیات موټر هم بیرغونه باندې ګل پوش کړی دي او کورونه هم دکانونه هم داسې جاده ډیر مثلا هر سم جوړ کړی بچانه هم جوړ کړی دي ځان هم جوړ کړی دي توکل په خدای
ستاسو لا پیغامونه
د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه و اوریدل ورزو کابل ته وصل وصال در سره په مستقیم تماس کړي وصال صاحب وضعیت څنګه دی په کابل کې او د جشن مراسم که څه هم په رسمي ډول په دارالامان ماڼۍ کې نه لمانځل کیږي د شهر په نور برخو کې دغه مراسم څنګه دي
ډیر زیات مننه بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په کابل کې چې د واده په مراسمو کوم 14 وشو لا هغه یو سناسه په وضعیت باندې او د دغه منځنې په مراسمو باندې سیوري غوړول تاثیر لري ځکه حکومت هم ویل دي چې دوی هغه رسمي غونډه چې په پام کې وچه د خپلواکۍ د منځنۍ لپاره وشي هغه نن نه کیږي خو هغه آمادګۍ او تیاری چې لمخ کې نیول شي او په ځانګړې توګه په چمن حضوري کې د افغانستان د داخلي تولیداتو په اړه چې کوم لوی نندارتون دی هغه پرانستل شوی دی او سلګونه غرفې د افغانستان د داخلي تولیداتو د کابل په حضوري چمن کې خودل شوې دي خلک هلته راځي لیدنه کوي ورڅخه دا شان د کرکټ کومه لوبه چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنو لپاره په پام کې وه هغه هم نن ترسره کیږي هلته به په کرکټ بورډ کې ځانګړي مراسم وي له هغه څخه وروسته به د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د دوو لوبډلو په ترکیب کې چې یو به افغان اتلان او بل هم افغان ځوانان وي چې یو خواته به ګلبدین نایب کیپټن وي او بل خواته به راشد خان دغه لوبه ترسره شي مینوال له مخکې نه ټیکټونه اخیستي دغه سیالۍ لیدو ته به دوی راځي دا شان یو شمېر افغانانو خلکو چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې حتی دغه ورځې ته تیاری نیولې وي چې هغوی به د ښار په بېلابېلو برخو کې د خپلو د موټرو کاروانونو سره راووځي اتڼونه به کوي نور جشنونه به نیسي نو دغه پروګرامونه په پام کې دي چې نن صالح صاحب په کابل ښار کې ترسره شي
وصل صاحب په کابل کې امنیتي تدابیر څنګه دي اتمن د نورو ورځو په نسبت البته د وړمې شپې تر حمله وروسته ځینې امنیتي تدابیر نیول شوي دي که په دې اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي
بلې کابل ښار خو معمولا امنیتي تدابیر پکې وي خو په دې ورځو کې امنیتي تدابیر نور هم سخت شوي دي تر لرو ځایونو پورې د کابل ښار ته ننوتونکو دروازو کې امنیتي کسان لیدل کېږي پولیس شته چې هلته په منظم ډول باندې تلاشي کېږي حتی که وګړي هم راځي موټر ودرول کېږي کسان تلاشي کېږي بیا ښار ته د نوتو اجازه ورکول کېږي د ښار ځینې کلیدي برخو ته اته عامو خلکو په مخ تړلې دي هر چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ساحو ته دوی ردن نشي او رن نه ووځي نو امنیتي تدابیر شدید دي او سیارې ګزمې هم شته او امنیتي تدابیر کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دوی تر نهایي حد پورې کوشش کوي چې امنیت په کابل ښار کې اته په نورو لویو ښارونو کې ټینګ کړي په جلال آباد کې هم بیګا د خپلواکۍ مراسم ترسره شوي دي هلته هم آتشبازی شوی دا ځین نور جشنونه نیول شوی په یشمیر نور ولایتونو کې هم نن هم په پام کې دا چې د کابل سربیره په یشمیر نور ولایتونو کې دغه جشنونه ون منځل شي خو اته ورسی مال خلکو سره خبرې وکړي هغه ل امنیتی وضعیت اندېښنه لرله خو بیا هم هله دا و چې د خپلواکۍ دغه ورځ دوی په خوخي خوشحالي سره سلسله سبون منځي
ډېر مننه لو واصل وصال څخه مو ووردل چې د کابل په دارالامان مانی کې که څه هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت رسمي مراسم ځندول شوی خو د کابل په نورو برخو کې دغه مراسم منځل کیږي. هڅه کوو چې په نورو ولایتونو کې هم له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او هلته هم د خپلواکۍ د جشنونو په اړه تاسو ته وروستی حال درکړو. د هلمند په 215 میوان قلو اردو کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه په شاندار توګه ولمنځل سوه. د هلمند چارواکو چې د زرګونو افغان سرتیرو په ملتیا یې دغه ورځ ولمنځله، له خلکو څخه د یووالي او خپلواک پاتې کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
په هوا کې ام ډي او بلاک هاک الوتکه پر مځکه د ملي اردو منسوبین زرګونه سرتیری او د لشکرګاو ګرش کولسوالۍ څخه 215 میوان کول اردو ته ورغلي ملکی وګړي د ازادۍ سلمي کلیزې ته لاسونه پورته ونې کېږي چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د شل منځلو او شاندار مراسمو دپاره نه یوازې په هلمند کې امادګۍ نیول سوي وې، بلکې د بیرغ د ملي ورځې په شمول د خپلواکۍ د جشن په خاطر دولتي چارواکو، فرهنګي ادارو او د هلمند ځوانانو بیلابیل پروګرامونه او شاخصونه لرل. د شورا په نظامی هډه کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو په قرارګاه کې نیول سو د مراسمو ته والی تورن جنرال محمد یاسین په خپل وینا کې پر خلکو د یووالي او هغه لار د تعقیب ژغ وکړ چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتل شاه امان الله خان بنیاد شوی وو.
د دې ترڅنګ چې غازی امان الله خان په کور دننه یې ځنې اړین اصلاحات هم رامنځته کړل. لومړی او تر ټولو ستر ویاړ یې چې ځوان غازی د افغان ولس په برخه کړل، هغه د انګریزي ښکلاک څخه د افغان ولس خلاصون او په ټوله کې د افغانستان د خپلواک هیواد په توګه منل یادولی شو. د سیمې هیوادونو لکه هندوستان هم د افغانستان له خپلواکۍ ملاتړ اعلان کړ چې په دې سره د افغان ولس او نورو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شو.
ولی وویل د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت به تفریحي او نور بوختوونکي مراسم تر څو نور ورځو پورې هم دوام وکړي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر جنرال زبی الله محمد ول د کسانو لار به تعقیبوي چې د افغانستان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي دي.
په مادرا په پدرای کې په خاطر دفاع از وطن اولادایشان را از دست دادند. بر از وا میگم کې امی اولادای که شما که در راه دفاع و حفظ استقلال از وطن شهید شدن، برادران دارند که تا آخرین سرحد رسیدن به آرمانهای امو شهیدای اولاد شما رایشان ادامه میتن.
د 215 میوان کول اردو کمانډان هم پر خلکو ژغ وکړ چې د شاه امان الله خان په خاطر سره یو سي او په وطن کې روانو بد ورځو ته پای ومومي. د دې ډول رسمي غونډو او پرېټونو ترڅنګ د هلمند په خاص ډول لشکرګا په اکثرو پارکونو او عامه ځایونو کې د موسیقي او لوبو پروګرامونه نیول سوي دي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دوام وکړي. محمد الاستای، د ازادۍ رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمې کلیزه ده چې په دې مناسبت په کابل د غرض نور ولایتونو کې خلک دغه جشنونه په خوشیو سره لمانځي. په ننګرهار کې، البته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې، له سلو ورځو راهیسې په دې مناسبت شاوخوا سل پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي چې ځینې پروګرامونه ترسره سوي او ځینې د ترسره کېدو په حال کې دي. روح الله انوري هم په جلال آباد کې دی، له نور تفصیل سره. انوري صاحب، څنګه دی په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن منزل کیجی؟
من ز تاسو ټول هیوادوال ته د سلمی کلیزې مبارکي وایم. بیگا هم په جلال آباد کې ځوانان کوڅو ته راوتلي وسلونه یې کول، همدارنګه اورلو به کولې. په ولایت کې هم دغه سی ورته پروګرامونه نیول شوي. اوس د ننګرهار والی شامل خیل راغی او د غازی امان الله خان په خبرې ګلونه کې خود دلته ورته تقدیم شو. تر اوسه پورې د کومې بدې پیښې راپور نه دی را رسېدلی، خو یو 14 چرته تر دوی د خپل خوانه چرته به ملوځونه وای بل شو، خو یو غږ واورېدل چې تر اوسه پورې د هغې ته معلومات نشته چې څه روان دي. خو په ټول ولایت کې یا په ښار کې خام نیت نیول شوی دی. بېګا شپه ډېر بیروبارو، هر چوک کې ځوانان راوتلي وتلونه کول، د هوا د ازادي سندري زمزمه کولې او خوب جوش او خروش کې دغه مانځنه روانه ده. اوس والی صاحب ته دغه وکړي چې په دغه کال کې په استقلال د ورځې په مناسبت باندې د سلمي کلیزي ګڼې پروژې به لاس لاندې لري، هغه به افتتاح کیږي او چې کومې پروژې سه کالې روانې دي دا به ټول د استقلال په ویاړ باندې بشپړیږي، دغه کارونه به ترسره کیږي.
انوری صاحب د نور ولایتونو نه هم خلک درغلی، خصوصا چارواکي الته دغه جشن په لمنځنه کې د برخه اخیستو لپاره؟
نه، د سې څوک نه معلومیږي، دلته یوازې ننګرهار چارواکي دي او هر یو ولایت کې په کونړ کې بیل مراسم نیول شوي، په نورستان کې، لغمان کې، هر یو ولایت کې خپل خپل مراسم نیول شوي دي. دلته څوک نه ښکاري، نور چې زه څوک پیژنم یوازې همدا د ننګرهار چارواکي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې په جلال آباد کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د جشنونو په اړه تاسو ته وروستۍ حال درکوه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا او بریتانیا ګڼو ورځپاڼو د کابل د شنبې د شپې د خونړۍ بمي حملې او د داعش له لوري د دې برید د مسؤلیت منلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د جنازې د لمانځه عکس خپور کړی چې په هغه کې د لمونځ کوونکو مخ ته ګڼ تابوتونه لیدل کېږي. د ورځپاڼې د پیښې د جزئیاتو د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې د کابل ښاریان په دې غوسه شوي چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره سره د تشدد او وینې بهېدا د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. ورځپاڼې د داعش له لوري د دې برید د مسؤلیت منلو موضوع ته په اشاره لیکلي چې دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې کښلي چې دا برید د دوی یو پاکستاني غړي کړی دی. ورځپاڼې د کابل د ودونو سالونونو په اړه لیکلي چې رنگارنګ څراغونه د شهر ته ښکلا او رونق ورکړی دی. د بریتانیا میرر ورځپاڼې هم د پیښې د جزئیاتو ترڅنګ د ماتو چوکیو او میزونو، ټپیانو، ویرجنو انسانانو، تازه کیندل شویو قبرونو او د قربانیانو د کوټه شویو بوټونو عکسونه خپره کړي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا برید یو ورځ وروسته له هغې چاودنې وشو چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوچلاخ په یو مدرسه او جومات کې وشو او په ترس کې د طالبانو د مشر ورور ووژل شو. طالبانو د کابل په برید کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان په اړه په لویدیځو ورځپاڼو کې بل مطرح شوی موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هڅه ده. اټلانټیک خبرونې په دې اړه لیکلي داسې ښکاري چې د ترامپ حکومت به په 2 ورځو یا 2 اونیو کې له طالبانو سره داسې موافقه اعلان کړي چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. اټلانټیک وایي که داسې وشي د امریکا حکومت به شایي ژر د خلکو د نظرونو په یوه نوې جګړه کې ځان شکیل ومومي او پوښتنه به دا وي چې آیا امریکا وګټله او که یې وبایلله. خبرونه دې پښتنې ته په خپل ځواب وایي او لیکي ځواب ترې وهده د کیدونکې جوړجاړي له شرایطو سره تړلې دی، خو په عین حال کې د موافقې په اړه د عامو خلکو نظرونه هم مهم دي. اټلانټیک زیاتوي د خبرو اترو له لارې د سولې په جوړجاړي کې عموما د دواړو خواو له لورې څه ورکړه او څه واخله شامل وي، خو د اوسنۍ معاملې منتقدان وایي چې دا داسې ده لکه چې امریکا غاړه شي. له همدې کبله اټلانټیک د خپلې دې لیکنې لپاره دا سرلیک غوره کړی. امریکا ته مهمه ده چې که په افغانستان کې ماته ومني.
ګڼ اوریدونکو د پروګرام په جریان کې سمیسونه راستولې دي. بشیر حبیب زید د ننګرهار له سرخرود ولسوالۍ لیکلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو مبارکي ټول ولس ته وایم. عبدالوحید مدقیق له لوګر نه لیکلي د لوګر ولایت مرکز پولی عالم هم د ملي اتل امان الله خان په عکسونو او ملي بیرغونو پوښل سوی دی. ګل زمان کملزی د کونړ شروالی مننه کړې چې اسد آباد ښار په ملي بیرغونو پوښلی دی. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکلي ازادي یا ورخستل کیږي او په تعلیم دوستی، اتفاق او د یو بل په زغم ساتل کیږي. نور مدین بلخیل له پکتیا لیکلي زه د افغانستان خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم. اقبال غنمرنګ له زابل نه لیکلي، طالبان باید ولس ته ځواب ورکړي چې دوی ولې 13 کاله افغانان د امریکا د شتون په بهانه شهیدان کړل او اوس د سولې خبرې له امریکا سره کوي. دغه راز د جعفری په نامه اوریدونکي په خپل اس ایم ایس کې لیکلي، په کابل کې د واده په مراسمو برید یو بشري ناورین دی. تاسی ازادی رادیو ته غوړیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. نن د زمري اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیزې سره برابره ده. حکومت د دې کلیزې د لمانځلو لپاره په مرکز او ولایتونو کې د زیاتو تدابیرو خبره کړې ده. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي او د سولې پروسه کې جدي همکاري نه ده کړې. جمهوري ریاست دا خبره تیر ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله په ټویټر کې خبره کړې او زیاته کړې ده چې که طالبان د پاکستان ملاتړ ونه لري دوام نسی کولی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې چارواکو پرون د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لا پسې سخت کړ. دا اقدام په سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته وسو. چارواکي وایي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرون د سړک غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. نړیوال چارواکي د ایران د تیلو هغه لیږدونکي کښتۍ د نږدې څاري چې تر یوې میاشتې زیاته موده په جبل طارق کې توقیف سوې وه. پر دې کښتۍ شک کېدی چې شاید اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې سره یې سوریې ته تیل لیږدول. خو راپورونه وایي چې اوس د دې کښتۍ نوم اړول سوی او بیرته یې خپل حرکت پیل کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وېبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جي. سل کاله مخکې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د اقلیتونو مدني حقونه خوندي وو او دوی هوسا ژوند درلود. خو اوس ځینې اقلیتونه وایي چې په ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دلیپ سینګ د افغانستان تابعه دی. دی وایي که دغو اقلیتونو ته پاملرنه ونیسي دوی به له افغانستان څخه ووځي. پیروزی عزیزی له دلیپ سینګ سره د پخوانیو حکومتونو پر مهال د افغانستان د خپلواکۍ د جشنونو په اړه خبرې کړي.
زه وکیل دلیپ سینګ د غزنی یم. عمر مې درې اتیا کاله ده. قدیمه زمانو کې خو جشن ډیر ښه جشن به کېدو. مثلا خلق به له یو ولایت بل ولایت ته تلو، له ولسوالي به خلق ولایت ته راتلو. ښه آزاد ژوند و. موږ په خپل هغه وخت په غزنی په قرباغ کې اوسېدلو. موږ هر مازیګر جشن باندې به مازیګر له قرباغ په باسکلو باندې راتلو. شپې به تمام شپه جشن سیل کوو. بیا به د شپې یوه بجه دوه بجې دولس بجې بیرته په باسکلو تلو خپل کورو ته کابل هغه ته قرباغ ته دوه ساعته لار دوه نیم ساعته لار وه بیرته په باسکلو تلو. هغه وخت آرام ژوند و. نو اوس هغه ژوند و دی اوس ژوند خو ډیر فرق ده.
تاسو فرق یادونه کړه چې پخوا ژوند مو ډیر ښه و، تاسو ته راضي وی خوشحاله وی، او اوس وخت کې یعنی ډیر فرق ده. دغه فرق یا توپیرونه هغه څه چې تاسو ترې ځورېږئ یو ښه نه بولئ څه شی دي؟
اول کې دا دونه تبعیض نه و. دونه هغه نو چې دا پښتون ده، دا تاجک ده، دا علي تشیع ده، دا هالیونو ده، دا خبرې ډیرې کمې وې. موږ په اطرافو کې ژوند کوو. دغه د اوس موږ دا ګردیز کې اول دې موږ اصلي پادری جای پکتیا ده. موږ په دا زرمل د پکتیا په زرمل کې کورونو دوه کوره په یو کلي کې پنځه کوره په بل کلي کې دیر سروې کاله مالا ته تیر کړو. چا دغه نم نه راتول سي له دینځه کې پورته سالته کښېنه. اوس هغه خبره چیرې ده؟ هغه وخت اوس اول سي همسایه له چا سره همسایه سي هغه در باندې تروس کوي. نور خو لا پرېږده.
دا راته وایي چې تاسو تر ټولو زیات مشکلات په اوس وخت کې دي، او تاسو اوس یادونه وکړه چې هغه وخت ډېر آرامه وي، آن د خلکو نور کسانو تاسو نه دفاع کوله، ډېر ښه روابط هم درلود دلته خلکو سره. اوس په خپله یادونه وکړه چې آن همسایه نه په قرار نه یاستئ. دا راته وایي چې دا اوس وخت کې چې کومو ستونزو سره تاسو مخ یاستئ او ډېر ترې ځورېږئ، هغه څه دي؟
موږ ځورېدا ته هغه داسې علم نشته، تحصیل نشته، خپل اولادونه ټول را چې بې سواده پاتې سو. چې موږ ډېر خلک سمو له دینځه کې کډه سو، له بدبختي له بې سوادي نه کډه سو. چې اولادونه را چې بدبخته پاتې سو، بې سواده پاتې سو، نو موږ ویل چې موږ خو یو بدبخته نو دا آینده نسل هم خو بدبخته پاتې نه سي. دغه مجبوریت هم کډه وکړه. بل تر مخته نه لوس لیک تبعیض سته. بعضې خلک راځي باز تر سره کوي. دا پټکای دی وړی تړلې ده ته څنګه چې شی وظیفه کوي څه کوي ولې نه مسلمانېږي ولې دا نه کوي بس دا خبرې اوس لږ لږ بعضې بعضې خلک کوي.
او دا ته وایي چې دا اوس وخت کې په افغانستان کې د خپلواکۍ جشن ده یا افغانستان کې د خپلواکۍ د جشن لپاره آمادګیاري چمتووالی نیول شوی ده او لمانځل کېږي به تاسو په دغه لمانځنه کې ګډون کوئ؟
ولې نه کوو ولې نه کوو موږ د دغو خاورې بچیانو په عزت یې ویاړو په بې عزتي رنجړو ولې نه اشتراک کوو ولې نه کوو. مخ خو بس هغه یو چو بازی دی موږ یو رسم ده ډیر په افتخار سره که وخت را کوي ډیر په خوشحالی سره هغه چو بازی کوو.
د افغانستان تابع دلیپ سنگ چې ویلې د شامن الله خان د واکمنۍ په وخت کې د افغانستان اقلیتونه له مدني حقونو څخه برخمن او هوسا ژوند یې درلود. په اروزګان کې بیلابیلې سیمې د غازی امان الله خان په نوم نومول سوي دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په ویاړ په مرکز ترینکوټ کې یک شنبې په ورځ تفریحي پارک، یوه ښوونځی او د ترینکوټ مرکزي جامع جومات د غازی امان الله خان په نوم ونومول سو. دغه ځایونو د نومولو لپاره یو شمیر مراسم هم په پام کې نیول سوي وو چې زیات شمیر ځوانان او قومي مخورو په کښې کې ګډون کړي وو. د دغه ولایت والي محمد شفیق اسدالله صاحب په یادو مراسمو کې د خبرو پر مهال د غازی امان الله خان له کارنامو څخه یادونه وکړه.
دا شاه امان الله خان بچان د ده پر قدم باندې قدم ایږدي سل کاله وروسته د ده په نامه د ده په ویاړ یو پارک نومیي چې هغه د شاه غازی امان الله خان پارک دی. هغه په دې خاطر چې د دغو کارونو سره علاقه درلوده، د ده کارونو سره شوق ذوق درلودی، د ده آزادۍ شوق درلودی.
په یادو مراسمو کې د دغه ولایت امنیه قمندان ډګروال محمد کتاب خنجري له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره دې د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي څو د هیواد راتلونکی مو روښانه شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
زلمی خلیلزاد ویلی چې د بین الافغانی خبرو په شمول باید د سولې پروسه چټکه کړو او دا بریا د داعش ماتولو ته افغانان لاس راغښتلی کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد دا خبره تیره شپه په خپل ټویټر کې کړې ده. دا خبره په داسال کې کړې چې وړمه شپه په کابل کې د واده په یوه محفل کې د ځانمرګې برید له کبله درې شپېته کسان ووژل شول. صفی الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د افغانانو غښتلی دریز د داعش ماتولو ته اړین وباله. ښاغلي خلیلزاد وروسته له هغه چې په کابل کې د یو ځانمرګې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه دا خبره په ټویټر ولیکله. هغه زیاته کړې د بین الافغاني خبرو په شمول باید د سولې پروسه چټکه کړو. خلیلزاد په همدغه ټویټ کې زیاته کړې چې دا بریا به افغانان لا غښتلي دریزه برخمن کړي څو داعش مات کړي. خلیلزاد د اسد په شپږشتمه یعنی وړ مشپه په کابل کې د وادونو په یو تالار د داعش ډلې ځانمرګې برید غندلی او وحشیانه یې بللی دی. وړ مشپه په کابل کې د وادونو په یو تالار کې د داعش ډلې ځانمرګې برید نږدې 2500 کسان مړه او ټپیان کړل. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا برید د دوی یو پاکستاني بریدګر په کابل کې د شیعهګانو په غونډه باندې کړی. د کابل خونړی برید ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بشري حقونو څار نړیوال سازمان، امریکا متحده ایالتونو او یو شمېر نورو هیوادونو په کلکه غندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا برید غندلی او وحشیانه یې بللی دی. له دې سره سره له افغان ولسمشر اشرف غني رانیولې تر نورو ټولو مهمو چارواکو د دغه برید په تړاو طالبان ګرم بللي او ویلي دي چې نورو تروریستانو ته یې د فعالیت زمینه برابره کړې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په حواله د یک شنبې په شپه د ارګ ماڼۍ په ټویټر راغلي چې که طالبان خپلو تروریستي بریدونو ته دوام ورکړي د سولې لپاره به لار لا پسې تنګه کړي او خلک به له موږ وغواړي چې شدید تصامیم ونیسو. افغان ولسمشر اشرف غني پرون د ورځې وختي هم د کابل د وړ مشپې په خونړي برید غږېدلی و او هلته یې هم د یاد برید په تړاو طالبان ملامته کړي وو.
طالبان باندې کوشش نه حمله نمیتوانند خود را تبرئه کنند.
طالبان د دې برید په غندلو سره ځان تبرئات نشي ورکولای ځکه هغوی په خپله د تروریستانو د فعالیت لپاره لار هواره کړې. افغانان تل شاهد وو چې طالبانو په وار وار د انتحاري او انفجاري بریدونو مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې زموږ ګڼ وطنوال وژل شوي. طالبان په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین دي او زموږ خلک به هیڅکله د دې اجنبي ډلې جنایات له یاده ونه باسي.
و مردم ما هرگز جنایات این گروه اجنبی را فراموش نخواهند کرد.
ښاغلی غنی په دې خبرو کې ژمنه وکړه چې افغان پوځیان به د خلکو د وینو غچ واخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د همدغو نیوکو په غبرګون په افغان حکومت او امریکا انتقاد کړی چې د خبره د کابل د بریدونو په څیر بریدونو ته زمینه برابره کړي او د کابل د امنیت په ساتلو کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چیرو. هندی چارواکو یو ور بیا د کشمیر په لوی شهر سرینګر کې د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت زیات کړی دی. دا پریکړه پرون وروسته له هغې وسوه چې د شامې په شپه د پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سول. هند د اګست پر 15مه د کشمیر کورواکي محدوده کړه، خو ځایي خلکو د دې پریکړې په عکس العمل کې مظاهرې کړي چې د حکومت له بندیز سره مخامخ سوي دي. صفی الله ستانکزی د رویټرز خبری اجنس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سرینګر کې د خلکو په ټولېدو باندې بندیز لا پسې سخت شوی دی. چارواکو ویلي د شنبه په شپه خلکو نږدې 50 واره په کشمیر دره کې پولیس په ډبرو وشتلی او د یک شنبه پر ورځې هم 100 واره دا کار تکرار کړی دی. شدید نښتې د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواری سیمو کې شوي. یوازې له همدې دریو سیمو 19 کسان د ټپونو په سبب بستري شوي او د محمد ایوب په نوم 15 کلن کس له ژوبلېدو وروسته مړ شوی دی. د صدیق خان په نوم یو بل 20 کلن کس هم وړمه ورځ د اوښکې بهونکي ګاز په خاطر سا کړی. د صدیق خان خوري مدثر احمد ویلی، ماما می وړ مخام رسول هغه ساور کړ چې امنیتی ځواکونو پر وښکې بهونکې غاز کارولې وو. هغه دا ځای وران کړ او بیا یې کنټرول وکړ او وښکې بهونکې مرمۍ وښتې. د دود په سبب می ماما صاحبند شو او ومړ. تر ساره نه پوی دم ځکه ټلیفون نه کیده. کله چې راغلم جنازه ګورم نو هغه وختي خخ کړي وو، هیڅ معلومات نه وو. د همدغه ورستیا خو ډب په غبرګون کې چار واکو د سرینګر په یوشمیر برخو کې په ګرځېدو او راټولېدو بندیز لسره لګولې. مخکې لدی هم په سرینګر کې د ګرځېدو راټولېدو او مظاهرو بندیز لګول شوی، خو په ځینو خاص ورځو کې لږ څه پابندي پرې کمه کړې وه. خلکو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره سره په سرینګر کې پرون یکشنبه مظاهرې وکړې او د ازادۍ د غوښتلو شعار یې ورکاو. د کشمیر خلک روس له هغه پاریدل چې هندي د سیمهیز حکومت کورواکي ورختم کړه او جمو کشمیر له لداخ سره یو ځای په دوه ایالتونو وویشه. مخکې له دې جمو کشمیر د هند اساسي قانون په اساس کورواکي درلوده او د کورواکي او جلا بیرغ لرلو خاص امتیازات ورکول کېدل. د هند سلګونه پوځیان له دې پریکړې مخکې او وروسته په کشمیر کې ځای پر ځای شوي او له هماغه رئیسي وخت نه وخته له خلکو سره لاس او ګریوان کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د اگست په 15مه له انګلستانه د هند د خپلواکۍ د ګټلو په 43مه کلیزه کې د کشمیر په اړه خپلې پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل د کشمیر وضعیت څو لسیزې جلا غوښتنې او تروریزم ته تقویت ورکړی. د کشمیر په اړه د هند حکومت پریکړې پاکستان سخت غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ګڼو چارواکو ویلي هیواد یې هر ډول ځواب ته تیار دی.
د خبرونې وروستۍ راپور راخلو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده. په دې مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې جشنونه روان دي. د کابل په دارالامان مانی کې د خپلواکۍ د جشن منزل ځنډول سوي دي. د دارالامان مانی د سل کلن تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه او خاطرې په یو راپور کې راخیستل سوي دي. په دې راپور کې چې د ازادي راډیو خبریالې پیروزی عزیزي برابر کړي، له داسې کسانو سره خبرې سوي چې د مختلفو وختونو او حکومتونو پر مهال پکې میشتو.
دارالامان مانی په لومړي ځل د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1960 میلادي کال کې جوړه شوه. دا مانی د اټکل لمخې په شپږو کلونو کې د شپږ میلیونو افغانۍ په لګښت جوړه شوې او د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کاري دفتر په توګه یې ترې کار اخیستل کېده، چې نوموړي یوازې پکې دوه کاله وخت تیر کړی دی. خو دا مانی د تاریخ په اوږدو کې د څه حالاتو شاهده وه.
د دې بودیجه د وزارت مالیه د خپل د افغانستان د بودیجې نه ده، او بودیجه کچیرته مونږ چې کوم تخمین شوی ول اول نه تر اوسه پورې د شپږم میلیونه ډالر نه شروع شوی و او په شپږمش میلیونه ډالر باندې نو تقریبا مونږ ان شاء الله څه کم پلس میلیونه ډالر باندې تکمیلو ان شاء الله.
د ظاهر شاه په وخت کې دارالامان ماڼۍ کې څوک نه اوسېدل، نه کوم دفتر و، غالبا څه اسناد هلته موجود و. او زه داسې فکر کوم چې د نور احمد اعتمادي وخت و، د هغه صدارت و، نو غالبا د نور احمد اعتمادي دور و چې دارالامان قصر اور واخیست. دارالامان قصر ور واخستن و شایعات هلته داسې و چې دلته څه اسناد و د دې سالنګ د سرکو که د کوم ځایونو داسې څه ویل کېدل که د کوم بند او عامل دا و چې چا اور ور واچاو یا اور یې واخیسته اویا میلیونه افغانۍ وې لکه سې اویا وې که اتیا میلیونه افغانۍ په هغه وخت کې په دې قصر مصرف راته بیا دا د بودیجې د سترې محکمې نه ورغول شو او فکر هم دا و چې دا به سترې محکمې ته ورکوي نو د هغه خوا نه چې را داخلیږی د ښی طرف برج دا د خضر قضات و چپ طرف برج د امیر عمومي د قضا و همداسې دا برجونه په مابین د اعضا او د سترې محکمې کې چې لاندې اتاقونه وو دا تقسیم شو نو مخکې له دې نه چې هغه انتقال شي ستره محکمه کودتا وشو داود خان کودتا وکړله او ظاهر شاه له منځه لاړه او د سلطنت په ځای باندې جمهوریت اعلان شو په راس کې داود خان راغی بیا د داود خان په وخت کې هماغه د فیصله عملي شوه او دا قصر سترې محکمې ته ورک
کله چې په افغانستان کې د ثور انقلاب وشو نو شاهي ارک په د خلکو د کور په نوم ونومول شو بیا دغه د دارالامان ماڼۍ د ملي دفاع وزارت د قرارګاه ځای وبلل شو او د دې ماڼۍ جنوب خواته یوه بله غونډۍ ده چې په هغې په سر باندې د تاج بیګ ماڼۍ جوړه شوې وه دا هم د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې وه او چې د امان الله خان ارامسرای و ده او کله چې بیا د شورویانو څلوېښتم لمبر اردو افغانستان ته راغلې وه په هغه زمانه کې دا د تاج بیګ غونډۍ د دوی د اردو قرارګاه وه په دیارلس سوه اته شپېتم کال کې کله چې دوی برید وکړ زه په دغه ماڼۍ کې نه وم زما قرارګاه او ملګري جنرالان موجود وو او زه په بګرام کې وم بګرام په هوایي ډګر کې ځکه چې هغه د اوپراتیفي جګړهیزو چارو د ضرورت له مخې او زه په دغه ځای کې نه وم بلکې زه د کابل د هوایي بګرام په هوایي ډګر کې موجود وم
بیا هغه دی چې په اواخرو کې تاسو حال ولیده چې یو ځلې بیا ور واخیسته او بیا د په نامه مجاهدینو له لاسه ټوټه ټوټه شو او هغه حال ته شو چې وروستی حالت یې غالبا تاسو به هم لیدلی وي چې ټوټه ټوټه شو تخریب شو له منځه لاړه
و قصد دارالامان در اوایل حکومت استاد ربانی آباد بود بعد تحولاتی آمد که اول آقای حکمتیار یک جنگ آغاز کرد با دولت استاد ربانی با این عنوان که جهاد ادامه داره و هنوز مجاهدین پیروز نشده بعد هم متحدین خود دولت استاد ربانی هم که بودن به دلایل مختلف در مخالفت قرار گرفتن و وقت مخالفت مسلحانه بود از جمله حزب وحدت هم و جنبش هم در قدم بعدیش اینا از دولت استاد ربانی که به نفع در او بودن بیرون شدن و یک ائتلاف تشکیل شد به نام شورای هماهنگی و سی نیروی مسلح او وقت هم حزب اسلامی هم حزب وحدت و هم جنبش ملی اسلامی افغانستان اینا درگیر شدن درگیری ها مسلحانه بود جنگایی که همگی در بارش شنیدین ما هم دیدیم و دو وقت باز قصد دارالامان محل جنگ شد یعنی نیروهای حزب وحدت در اونجا اوایل جای گرفتن و در نتیجه تیراندازی دو طرفه این قصد بسیار تخریب شد حتی به یادم است که یکی دو بار بمباران هم شد توسط نیروهای دولت استاد ربانی اونجا واقعیت است که در اثر جنگ های مجاهدین تخریب شد یک بخشی از خاطرات تلخ دوران جهاد است یک بخشی است که به حیثیت مجاهدین صدمه بزرگی رساند هیچ جای افتخار نداره او جنگ ها و جای بسیار تاسف داره ما باید از اشتباهات خود باید بیاموزیم به او اعتراف کنیم و نگذاریم که این تجربه های تلخ و این جنگ ها تکرار شود چطور میشه که ما بگوییم که نخیر قبلا تخریب شده بود در اثر جنگ هایی که بین نیروهای مجاهدین شد نه تنها قصد دارالامان و
تپه تاج بیگ بسیار از ساختمان های دولتی شما جاده نادر پشتون ببینین به یک ویرانه تبدیل شد.
در دغه مړنۍ د بیا رغونې د پروژې دیو عامر خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړه وه او د کوچیانو د استوګنې ځای و. تر هغې وروسته د حامد کرزي د حکومت پر وخت بیا د یوې لنډې مودې لپاره د جرمنانو د یوې پوځي پایګاه په توګه بدله شوه او بالاخره په 1995 لمریز کال کې د بیا رغونې چارې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري د ښار جوړونې وزارت ته وسپارل شوې، خو اجرایوي کارونه یې بیا په 1999 لمریز کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ واحد عملیاتي ادارې ته ورپلغاړې شوې.
د رئیس صاحب جمهور هدایت خمدا و چې اول منزل او دویم منزل دا باید یو فرهنګي موزیم شي، دریم منزل د دولتي میلمنو لپاره، د خارجي میلمنو لپاره امکان لري چې هغه لپاره ځانګړی شي.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډر کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه یې تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
قیوم دی. قیوم
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
کندهار ولایت.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
دغه چیرې د ولسی جرګې انتخابات و، کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه، د انتخابات خپلواک کمیسیون دخوا څخه، نو هغه ماشا چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزامه وه. هغه متاسفانه چې تر اوسه پرې هم نه ده راکړې، داسې نه میاشت پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی، ورور داسې منفي جوابونه راکوي چې هېڅ مو درکې نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي، پر څه باندې نه راکوي. ولاکه
څو ورځې د کار کړی وو
هغه؟ خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه، بیا موږ جواب ته ټریننګ وکړي. ټریننګ ته ورغلو په هغه پرتې ولسوالۍ کې وه، دغه ولسوالۍ کې وه، تر خپل ولسوالۍ کې وه. هغه ترانسپورټ موږ پر خپل ځان کړی وو، دې خوا څخه به سهار تللو، دا خوا څخه به ماښام راتللو. نو یوه هفته مو ټریننګ هلته وه. ټریننګ بعد چې دغه سو بیا مو یوه ورځ و یوه شپه ورې کار وکړي. دوې هفتې بعد مو بیا په دې انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي، چې هغه د سره څخه را شمېرنه حساب د هغه کوم کاندیدان چې شکایت کړی وو، دا ګور څه موده شکایتونه رسولي وه. اول ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه دې نه میاشت داسې پوره کېږي چې زموږ پیسې در اوسه نه دي را کړې.
دغه کمیسیون سره تاسو کوم قرارداد کړی او فورمه یې در کړې وه؟
و قرارداد دغه و، دغه د یوې ورځې کار دی، یوه هفته ټریننګ دی، داسې فورمه مو سره کړې وې، دغه را کړې وې. هغه موږ دقیق کړلې، نسکریم ورکړلې، عکسونه یې واخیستله.
ورځ کې څو درکولې؟ څه یې ویلې چې څو درکوو؟
دغه ورځ کې بیا موږ پوښتنې وسه وکړلې. په هغه اوله ورځ کې موږ ته ټریننګ راکوي، موږ معاشه چې څو دي بیا داسې مې زه خو دی یو وار ویل په ډالرو دي، په ډالرو دي. بیا موږ پلین موږ سي دي سبا په موږ ته یو ډالر ونیسي او موږ تاسو ته په ډالرو معاش درکوي. ویل یا اخر چې راته ویل ول د اصل ډالر دي.
په مجموع کې د څو ورځې کار کړي؟
په مجموع کې خو نو دوه هفتې کار وسو. او خو نو دوه هفتې خو یو هفته مونږ ټریننګ واخیستې، یو هفته مو ورسره انتخابات څخه غره شمېرنه چکوله. هغه بیا ورته په کمیشن کې مداره شمېرنه ورسره وکړله، یو هفته ورې وسو. اوس خو دوه هفتې خو بلا په څه خو زموږ د یوې ورځې کو ځما ده هغه نه راکې.
په کندهار ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شوبه خو به وي، هلته مراجعه کړي هغه وسو وي؟
او په بار بار باندې ورغلی. هغه دغه راته وایي چې د یو ان د خاصه دی کده یو نسب د خاصه مرتبه ورته دا وایي، ورته پیسې نه راکول شي. بیا چې ول د کابل څخه نه جراغلی بیا چې موږ د ننګ صاحب او د خپلواک صاحب او د انتخاب د کمیسیون د کمشنرانو سره چې موږ کوم خبرې ورسره کړې دي هغه دا ویل چې نن اوسه باید کو نن اوسه باید ورکوو د رئیس د کندهار د کمیسیون دا د تبدیل سو دا انتخابات خلاص ولا هغه وروره یست سو پر ځای بل را لیا که څو ورسو وای وای دا زموږ دا د کوو وسوریان چې موږ څه وکړو چې تاسو ودرېږئ
ته یوازې کستا په شان نور کسان هم شته
په سوو خلک دي د سرګان دي ګرد عمر خار او غریب در شو لاندې دي
سواد لري مکتب دی ویل
بله 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 سواد لرم غلرم خدا شي وسو غربت کی چې یو ځای موږ یو کار دغه کیږه موږ هغه ځای ته موږ کوشش کوو د بچانو غوړه پیدا کوو د بچانو دغه پیدا کوو امه متاسفانه چې دا خو لا یو رسمي کار وو انو مرزه دې دې ته ځان واچوي څه خطرې مو وی دامه پر ځان باندې یو ورلې نو تاسو باندې چې دې وی ورزې ماش مستنه سره کولای او دلته د نور انتخابات دې راغلي دا روان دي او دې وای چې مرزه چې بې ځاوته مو برابر کړل دې پیدا کړم د داس ماشا تر کو نو تاسو دې وی ورزې ماش مستنه سره کولای نه میاشي دې پر کېږي څنګه ته دې ته وټه کې سپدا نه ته تر کو
دغه مقامات منکر نه دي خو چې صبر وکیا
خو منکر نه دي خو زه دغه وایم د دغه دیوی ورځی حساب څنګه نشه کولای څنګه نشه ورکولای دې کوای چې مثال یو بل رسنۍ څخه مور به واړ د دغه ته ما زنګ والی ولیا د لاس نو لک شارت ویډیو ول په دغه کې دغه په میچک څه سامان الاتی د پاور وینګونو دا شان رښتې ویډیو نو موږ ولر هغه په مشر سره دی هغه خو ور ما وینین و مدیر و رئیس دی خدا شان مو دوک تسلیمیه مو سره کړی دا شان خو ور شغه دغه موږ دغه کول دغه انتخابات خلاص هغه کوم چې نواندان ته شکایت کړی و هغه شهرن چې مو کوله پس انتخابات څخه شوړی ورلو زړه ته مو ویل چې په ول او بل اکه دغه پلان درنه د انتخابات کوم یسون کې په سوو صندوقونه و په تاسو اوس نو خونه کې موږ یو کلام هم نشوای پیدا کولای د دکان څخه مو کلام راوړی ورته مګر موږ هر شی د یو ځخه غزان پته و نو دا خو د نن په پرېس پر مربوط و په ما ویني نو پر مربوط و په مدیران پر مربوط و چې اوس کړی نو خدای حساب دی و سره وسی
تاسو ته دا څه نه دی ویلی چې دغه سامان چې ورکشبه په تاسو خو شک نه کوي
یا نو خبر مول باندې شک نس کولای خدای خدای رقم خدای شک خو موږ ګور تسلیمي وکړه دا و ام رئیس ته و ام وینته د شپې پر 2 بجې باندې موږ کارونه خلاص کړل د ولسوالۍ څخه رالو هغه شپه باندې موږ شان تسلیم کړل شپې د خاص خیواز رئیس یې موینین یې مدیران یې نو دا کارګر خدای د زر کسه د نسو کسه خو ورې نه و
خاسته مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلینو غوښت به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو
تشکر الله مغمر
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه خاغلی سعادت د کندهار ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو اته میاشت کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه څوک نه ورکوي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتنام پروسه کې یا هم لغې نه ورسته د یو امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږي باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود خو تاسو پوهیږئ چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه یا هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري ان شاء الله ډېر ژر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر ژر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي خو دغه موضوع بیا هم ډېر جدي ز تعقیب کړم د موږ د مالی بخښ سره
ساده چې ستونزه سو چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نشول
خو بعد بختانه چې دې کې یو از یمغه نړیوال مرستندوی بنسټونه چې دي په هغه دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي ترڅو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نشي، کار پر روان دی او
په هیڅ صورت هم جدي کار پر روان دی. د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله الرحمن ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریکه کړم او څومره در چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډیر زیات تشکر.
سلامت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د کندهار له ولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو تنخواه یې لا پاتې ده. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9